د مشال رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر مو په دې روستۍ خبری غړې کې تاسو هر کله کوم په دې یو سات خبرونه کې درته خبرونه لرو. له خبرونو وروسته د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه بیلابیلو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی، نو که وخت لرئ را سره پاتې شئ د خبرونه واورئ. اسرا الله مومن را سره په سټوډیو کې دی، مایک هغه ته سپارم تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي.
په کورمه کې ځینو قبیلو ترمنځ له پرونۍ جګړې وروسته ورک شوي کسان موندل شوي دي. د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ مشر وایي د حکومت د نااهلۍ له وجې ګراني او غریبي زیاته شوې او طالبانو د افغان شخصي ټلویزیون آریانا په کابل کې دوه ځایي خبریالان نیولي دي. تفصیل په کورمه کې د سور سورنګ او حقدرې منګلو له بغدې خلکو سره تر جګړې پیلېدو وروسته ورک شوي شپونکي او د هغه زوی خپل کور ته تللي دي. ځایي اوسېدونکي نور سعید نن لږه شېبه مخکې مشالې ډو ته وویل چې پرون د جګړې له ویرې شپونکي عیسا خان او د هغه زوی په ځنګل کې پټ شوي وو چې له ډزبندۍ وروسته نن خپل کور ته ستانه شوي دي. د کورمې پولیس وایي پرون ماسپښین د سور سورنګ او حقدرې منګلو له بغدې خلکو سره جګړه پیل شوه چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. د پولیسو ځایي مشر نجف علي بیګا مشر لوتو ویل پرون په یاده سیمه کې یو مشترکه غره ته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رمه بیولې وه چې ورسره د بغدی خلکو جګړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دغه شپونکی او د هغه زوی د خپلې رمې تر څنګ ژوندي ورک شوي وو. د منګلو د یوې کمیټې مشر ملک منور خان منګل له حکومت غوښتي چې د جګړې عملي نیونیول شي. بلخوا د انجمن حسینی یا مشر انیتلی توري مشالې ته وویل چې جګړه ودرول شوي. د شمالي وزیرستان په میرالي کې ناڅرګند وسلوالو یو تن په بمی برید کې وژلې دی. پولیس او ځایي خلکو بیګا مشال ډوته وویل پرون د میرالي په نورګ سیمه کې یو ځایي اوسېدونکی محمد ولي په ګاډي کې روان و چې د بمی برید ښکار شو. د میرالي پولیسو مشر رقیق حسین مشال ډوته وویل چې د ناڅرګند کسانو خلاف یې مقدمه درج کړو، د پیښې تحقیقات روان دي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې دا دویم هدفي برید دی. په یاده سیمه کې پروسه کال ټول درې شپېته هدفي بریدونه شوي وو. د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا جمهوری غورځنګ مشر وایي چې د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ګراني او غریبي زیاته شوې ده. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ګراني له وجې ولس له مشکلاتو سره مخ شوی چې له امله یې دوی په مارچ میاشت کې د حکومت ختمولو لپاره د لانګ مارچ کولو پریکړه کړې.
ہم نے 23 مارچ کو پور
چمن اٹھو لکھ کام تھا دا مارچ دا میسی پا درمشتا منے چا دا اسلام آباد پا لور دا لنگ مارچ دا وطور کڑی دی پا آگے کی با ٹول سیاسی جماعتونا ہم شامل وی زکا چی دا پی ڈی ایم پا مشرتابا کی با اولس دا نائل حکومت پا زد را اوزی.
بلخو د کورنو چارو پاکي وزیر شیخ رشید احمد تیر ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ویل لانګ مارچ په فضل الرحمان ته هیڅ ګټه ورنه کړي، یادې وی چې حکومت د ملک د خراب معاشي حالت ذمہواري په پخوانیو حکومتونو اچوي. طالبانو د افغان شخصي ټلویزیون آریانا په کابل کې دوه ځایي خبریالان نیولي دي. د دې خبریالانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي چې د دې کسانو په حراست کې د اخیستو وجه نه ده معلومه. د آریانا ټلویزیون مشر شریف حسن یار نن په یو ټویټ کې ویلي دي وارث اسد او اسلم حجاب چې بغیر له څه وجې په حراست کې اخیستل شوي دي کورنۍ یې اندېښمنې دي. د دې خبریالانو یو ملګري د نوم نه څرګندولو په شر د جرمني ډي پی ای خبري اجانس ته ویلي دي چې دا دواړه خبریال د جنوري په یو دیرشمه په وسلو سنبال طالب ساتونکو د خپل ادارې د دروازې مخې ته نیولې دي. د طالبانو د استخباراتي ادارې جنرال ډایرکټریټ یو ویاند مولوی همراز ویلي چې دغه دواړه خبریالان د دوی د ادارې په تحویل کې نشته. د خبریالانو ملګری زیاتوي د دوی د څارنې کیمرې ښایي چې دغه دواړه کسان یونیفارم اغوستو وسلوالو په حکومتي ګاډو کې وړي دي. حسرت د ټي وی چینل د سیاسي ډیسک انکر او پروډوسر او حجاب د اقتصادي ډیسک لپاره له ډیرو کلونو راهیسې کار کوو. د دواړو خبریالانو کورنۍ او د رسنیو څارنې له ادارو په دې شخړه کې د مرستې غوښتنه کړې چې دارنګ د خبریالان خوشی کړل شي. او د ومو پاکستان کرکټ سپر لیگ اتم میچ نن د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. ټاکل شوی میچ په کراچۍ کې په ځای وخت او ماښام 9:30 بجې پیلېږي. پرون په یو میچ کې ملتان سلطانز کوټې ته په شپږ رنځورو ماتې ورکړه. د 24 شل اوریزه میچونو دا سیریز چې فاینل لوبه به یې په 8 فبروري وي پکې تر دې دمه ملتان سلطانز په لومبي، اسلام آباد یونایټډ په دوهم، کوټه ګلیډیټرز په دریم، لاهور قلندرز په څلورم، پېښور زلمی په پنځم او کراچی کینګ په شپږم نمبر دی. او تر دې مهال د مشال خبرونه
اسرار الله مومند چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو، د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دي. په کورمه کې د یو غره د ملکیت پر سر پرونی جګړه درېدلې او ورک دوه کسان پیدا شوي دي.
هغه خو چې کله جګړه ځنګل ستوړ شوې وه، یو ډېرې ویرې نه ځنګل کې پټو کلو وتلي وو. څه کله امن روغلو، حکومت روغلو، انتظامیه ډزبندي وشوه، هغه نه وروسته دا دواړه خیر خیریت سره خپلو کورو ته واپس راغله.
د پاکستان په سینټ کې د صدارتي نظام د راوړل کېدو د باسنو خلاف د قرارداد منظوري ورکړل شوې. صدارتي نظام به څنګه راوړل کېږي لې وشنن کې به وورو.
زما خیال دی چې خلکو له پکار دی چې په دې ځان پوه کړي چې صدارتي نظام راوستلو لپاره به د ملک په آئین کې کوم دی، دا به ټول په ټولو باندې بدلېږي. نو چې تر څو پورې په دې کې بنیادي بدلون نه وي راوستل شوی، نو د صدارتي نظام څه چې د اسم دغه نشي کېدی.
د خوست خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو هوارولو ته پام وکړي.
رسنۍ باید وایو چې تر ډیره باید په اقتصادي لحاظ تقویه وي تر څو د ښه خبرونې ترسره کړي، او بل دا چې باید په خبري برخه کې دوی معلوماتو ته پر وخت لاسرسی ولري.
نور رپورټونه هم لرو. یو پکې دا ده چې پنجاب کې پولیس واغ غلک نیولی چې په پبجي ګیم کې له بایلات وروسته د خپلې کورنۍ غړي وژلي وو. نو د اورېدو لپاره یې راسره پاتې شي. دا هم د خبرونه د سر رپورټ. د کورمه قبایلی حکومتي چارواکي وایي د ځایي دوه قبیلو ترمنځ چې تیر ورځ د وغره د ملکیت پر سر کومه جګړه شوې وه هغه پای ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا هغه دوه کسان چې د جګړې پر مهال ترې تم شوي هم بیرته خپلو کورنو ته ستانه شوي دي. دا دواړه کسان شپانه ول چې د جګړې پر مهال په یوه ځنګله کې پناه اخیستې وه. په پرونۍ جګړه کې چې د سره سورنګ او حقدري د منګلو او د بغدی د خلکو ترمنځ شوې وه، یو کس وژل شوی او دوه ژوبل شوي. تفصیلي د تاریخ
په کورما کې د نهې پورز د سوسرنګ او حقدرې منګلو له بغدې خلکو سره جګړه تر پیلېدو په سرکښوي تنان بیرته پیدا شوې دي. ځایي اوسیدونکي نور سعید مشال لډیو ته وای پرون د جګړې لويرش پونکه عیسی خان او د هغه زوی فیض الله په ځنګل کې پښیول. خو چې کله امن راغلو او جنگبندي وشوله نو سحر وختي هغوی خپل کور ته صحیح سلامت راو رسیدل.
هغه خو چې کله جګړه ځنګل ستوړ شوی وه، یو کس خو مغه ځوی نه وفات شوی و، او بیا چې کله هغه خو بشمون و ډېری ویرې نه ځنګل کې بوټو کلو وتلي وو. چې کله امن روغلو، حکومت روغلو، انتظامیه ډزبندي وشوه، هغه نه وروسته دا دواړه خیر خیریت سره خپل کورو ته واپس راغله.
که څه هم ورک شوی شپونکی او د هغه زوی بیرته راپیدا شوي، خو له هغوی تلې ځینې ګډان او چیلي لا هم بې درکه دي او ورته پلاس ندی راغلی. د منګل یو کمیټې مشر ملک منور خان منګل مشال لډیو ته وای پرون جګړه پر دوی کسدن مسلط کړی شوی، ولې چې مشترکه غرته رحمتلل دومره کټه خبره نه ده. ملک منور خان زیاتوي کم ګډان او چلی چې ورکتی او یا د جګړې پر وخت نشوي د هغوی ازاله دی وشي، او بلدا چې هغه خلکو ته د سزا ورکړل شي چا چې سرغړونه کړې ده.
ځنګل چې کوم دی دا متنازع دی، هغه تا چې دوی د دواړه پرې کوي دوا کوي ادا پیسہ نہ دے شوی او داوزی گڈی مہنگی کی کم دی کنا کا کوچیان دی افغانستان روسیا اپ ہر دوی کی پیائی غتوک داسی وحشت نکی نو دې په خلاف دی اول په یو کډ شي او درم نمبر کې دی حکومت دې په خلاف تاسو کې دمات وکي ما کا چې د کورني امن قربانی هیڅ بیان کوشش کې نه دا خرابېږي.
بلخ وا د پولیسو ځای مشر نجف علي مشال لډیو ته وای جنگ په مکمله توګه ودرېدل او د علاقې امن ترلاسه شوه. ولې د جګړې پرې دو عوامل معلومول او د شخړې حل راوستلو لپاره د مشرانو جرګه روانه ده.
بالکل پیدا شي بیا به څه کوي چې سړي سره یو مړ او بل سره دوا زخمي وته.
د پیر پورز د سرسورنګ او حقداري منګلو له بغدې خلکو سره په دغه جګړه وشوله چې هغلته یو مشترکه خو متنازع غره ته ورغلی د حقداري شپونکې له رمې څرولو منع کړی شو. په علاقه کې د فریقینو ترمنځ زیات جګړه تر 5 غنټو زیات دوام ولرلو چې پکې دواړو خواو دریو تنو ته مرګ ژوبله ورسېدله. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
انته پرون د پېښور په یو کلیسا کې د هغه عیسوي پادری اخري رسومات ترسره شول چې د جنوري په 13مه په هم په پېښور ښار کې وسلوالو په ډزو وژلې. په دغه موقع د اقلیتي ټولنې غړو د خپل امنیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې دا عیسوي پادری چا وژلې، خو د واکمن ګوند تحریک انصاف چارواکو اقلیتي ورورولۍ ته د مکمل تحفظ ډاډ ورکړی دی. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
د پېښور په آل سینټس چرچ کواټۍ کې د مرستیال پادری ویلیام سیراج د اخیرنیو رسوماتو ادا کولو وروسته تیر ماښام د هغه مړی په پېښور کې خاورو ته وسپارلی شو. د کواټۍ په کلیسا کې د دغه مړی په اخیرنیو مراسمو کې په ګڼ شمیر کې د مسیحي ټولنې ښځو، سړو او بزرګانو ګډون وکړو او په عیسایي پادریانو د هدپی برید په دغه پېښه د خپګان څرګندونه وکړه. په دغه مهال یوې میرمنې عابده تبسم مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دې پیښې په عیسایي ټولنه کې امنیتي اندېښنې بیا راپارولې دي. هغې زیاته کړه چې د دې پیښې سره په کواټۍ چرچ د خونړي وسلوال برید یادونه هم بیا راتازه شوي دي.
زما مشر کشر هر څوک پریشان ده او مونږ زما حکومت ته مطالبه دا یو ده کې زما ځان او مال ماته تحفظ ورکړي. زما چرچونه، زما ماشومان، زما سکول، هر طرح کې ماره سکیورټی به ټایټ مال باور کی دینا او زما زخم بیا به تازه شوی دی. مخکې واقع جو شوی دی بیا زما زخمونه بیا تازه شوی دی. هر کور کې ماتم شوی بیا شروع شوی دی.
خو بلې خوا ته بېلابېلو حکومتي چارواکو عیسایانو ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې د ټولو اقلیتونو د امنیت یقیني کولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د حکومت په استازیتوب تېره ورځ په پښتونخوا او مرکز کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړی جمشید تامس هم د کواټۍ کلیسا ته راغلی و. هغه په دغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا پیښه د هیواد د بدنامولو یوه هڅه ده.
دا خو خالی زمونږ د ملک بدنامی لپاره شوی ده او زه د دې ډېر پرزور مذمت کوم. او زمونږ چې کم عمران خان دی، زمونږ چې کم ګورنمنټ ده، دا سه چې کوم واقعیات دي د دې روکتام لپاره هغه ډېر سیریس ده او نور چې کوم زموږ ایجنسیز دي هغه ډېر سیریس دي او هغه ان شاء الله دا فیوچر کې به دا سه واقعیات نه کیږي. او تاسو به ګورئ چې تاسو اوس ګورئ چې څومره مشینری او د زموږ د انټل ایجنسیز هغه څومره اکټیویټ شو د واقعیت نه پس.
په عین حال کې تیره ورځ د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د عالمانو د کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي هم د پېښور د عیسایانو سره غمرازي وکړه او تیر ماښام یې په پېښور کې په خبري کانفرنس کې د دې پېښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. چا ته هم دا ګمان کول نه دي پکار چې ګنې دا د یو مذهب په منونکو یا د پېښور په یو پادری یا په یو وګړي حمله ده، بلکې موږ دا په پاکستان یو برید ګڼو. هم تیره ورځ بیا د ترګرۍ ضد محکمې سی ټی ډي لخوا د دوو نامعلومه وسلوالو په ضد د پېښور د رینګ روډ د جنوري د 13مې نیټې د دغه پېښې اف آی آر درج کړی شوی دی، په کومه کې چې د نامعلومه وسلوالو لخوا په یو ګاډي د ډزو په پېښه کې یو پادری وژلی شوی و او بل پکې ژوبل شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د اوسنی حکومت د ناهلۍ او ګرانۍ له وجې غریب ولس د مشکلاتو سره مخامخ شوی چې د حل لپاره دوی په مارچ کې د حکومت خلاف د احتجاج فیصله کړې ده. مولانا فضل الرحمن نن د بلوچستان په چمن کې هم جلسه کوي خو ځایي چارواکو د خطر خبرداری ورکړی. البته حکومت ویلي د دغه جلسې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي دي. بلخوا حکومت وایي چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا ورته خطر نشته او د ولس د ستونزو د هواري لپاره دوی ژمن دي. له کوټې ایوب ترین رپورټ لري.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پاکستان ډیموکراټیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اوسنی حکومت د نایلی له امله په ملک کې ګرانی زیاته شوې او په نتیجه کې خلک د غربت او لوږ سره مخ شوي دي. نوموړي دا خبره د جنوري په 1 نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبریالانو سره کړې ده او ویلي دي چې د اوسنیو حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 3 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
همنه 23 مارچ کو پوره ملک
مولانا فضل الرحمن وایي چې موږ ټول کام ته مارچ د میاشتې په 3 نیټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی. انشاءالله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمېر حتی موجود وي. په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به ولس د نایل حکومت په ضد راووځي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان و فوج عدلیه یا بل چاته دمکی ورکړې ده. که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دا وشي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي.
کس کے لیے خطرناک ہوگا یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ
د پی ڈی ایم مشر وای چې عمران خان به د چا لپاره خطرناک وي ځکه چې هغه د حکمرانۍ پر مهال خطرناک دی او ملک یې د لوږې او تږې په لور بیولی دی او که د حکومت څخه راووځي نو بیا به نور کنګالوي یا بیا د فوج او جنرالانو تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم شوی ده او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د کامی مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزب اختلاف دا خبرې همیش رد شوي دي او خپله د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په 3 د مولانا و اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي. خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنسي. بل پلو ته مولانا رحمان د کوچ د دورې وروسته و سردی شار چمن ته رسېدلی دی. خو د تګ له مخه هغه نن هلته کېدونکي د جلسې پر مهال د سکیورټي تھریټ په اړه وویل چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمېداري ده. د پی ډی ایم مشر به نن په چمن کې د جمعیت العلماء اسلام تر سوري لاندې وایي جلسې ته وینا کوي. خو د ضلعي چارواکو لخوا ویل شوي دي چې د مولانا د دورې پر مهال په چمن کې سکیورټي تھریټس موجود دي. په دې اړه د چمن ډپټي کمیشن جمعداد مندوخیل د کوټي و کمشنر ته هم اطلاع ورکړې او غوښتنه کړې ده چې د چمن جلسه دی منسوخه کړي. لیکن د جمعیت العلماء اسلام مشر زیاته کړه چې دوی به د نن جلسه ضرور کوي. بل پلو ته د بلوچستان د کورنۍ چارو لخوا هم ویل شوي دي چې حکومت د مولانا فضل الرحمن د حفاظت لپاره سخت حفاظتي انتظامات پورته کړي دي او هغه ته بلوټ پروف موټر هم ورکړی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د پاکستان په سینټ کې د صدارتي نظام د راوړل کېدو د بسونو خلاف د قرارداد منځوري ورکړل شو. حکومت وایي دا یوازې ګونګوسې دي چې ګینې په ملک کې د پارلماني پر ځای صدارتي نظام راوستل کیږي. د حکومتي غړو په وینا ځینې خلک د سیاسي ماحول د اوتارولو لپاره پر رسنیو او ټولنیزو رسنیو دا ډول بسونو ته لمن وهي. خو بل پلو د اپوزیشن یو غړي رضا ربانی سینټ ته ویلي کله چې حکومت غیر منتخب کسان په لوړو څوکیو مقرروي نو ترې خلک دا الهام اخلي چې ګینې حکومت د صدارتي نظام دراوړلو هڅه کوي. شنون کې بیا په دې نظر دی چې د صدارتي نظام دراوستلو لپاره په عین کې ترمیم ته اړتیا ده. لدې پرته دا کار ناشونی دی. د موضوع تفصیل د شاهنواز ترکزینه
په سینټ کې د ځینو هغو ګونګوسیو چې ګینې پاکستان کې حکومت صدارتی نظام ممکنه ده راوړي په ځدی قرارداد منظور شوی. دا ګونګوسې په میډیا او په سوشل میډیا د څو ورځو راهیسې روانې دي. د جنوري په 1 په سینټ کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی هغه قرارداد وړاندې کړ په کوم باندې چې د اپوزیشن ډلو ګڼ شمیر سینیټرانو دستخطونه کړي. رضا ربانی وویل دا وخت ډیر داسې تران چې د حکومت په مهمو څوکو ناست دي غیر منتخب خلک دي. پدې کې د وزیر اعظم صلاحکاران او خصوصي مرستیالان هم شامل دي.
اس وقت آپ کے پاس پانچ ایڈوائزرز
ہیں. دی وای دا وخت تاسو سره 15 صلاحکاران دي او ولس خصوصي مرستیالان دي. نو دا په داسې حال کې چې کومه خبره مخ ته راځي نو هغه دا ده چې ګنې مونږ صدارتي نظام حکومت اړخ ته روان شوی یو.
فارم اف گورنمنٹ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں.
په صدارتي نظام کې هم د یو ملک د صدر په خوخه تنان په غټو او یا وړو عہدو ټاکل کیږي. پاکستان کې هر هغه وخت چې پوزي مارشل لا لګیدلی ورسره وروستو صدارتي نظام هم راغلی دی. لکه په 1950 کې چې اولنی مارشل لا ولګیده نو د هغه وخت پوزي مشر جنرال ایوب خان وروستو صدارتي نظام راوړ او دغه نظام تر د 1901 پورې وو. په 1901 کې یو وار بیا مارشل لا ولګیده او یو وار بیا صدارتي نظام د هغه وخت پوزي مشر جنرال ضیاءالحق لخوا راوړل شو او دغه نظام تر د 1908 پورې موجود وو. په کال 1999 کې پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د هغه وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف بندي کړ او په ملک کې صدارتي نظام راوړ. نو دغه نظام هم تر د 2008 پورې موجود و. ولې چې په 2010 کې د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم وشو نو د صدارتي نظام مخه پکې ونیول شو او د پارلمان لخوا پارلماني نظام حکومت مضبوط کړی شو. په سنټ کې په دغه قرارداد چې کله سنټر رضا رباني خبرې وکړي نو چیرمن صادق سنجرانی د هاوس لیډر چې هغه د حکومت لخوا سنټر وي ورته د جواب ورکول وینا وکړه. د هاوس لیډر سنټر ډاکټر شهزاد وسیم وویل دا ګنګوسې دي او حکومت کله هم د صدارتي نظام خوښون کې یا راوړون کې نه دي.
ګورنمنت کا اس ډیبیټ کې ساتھ
دی وای د حکومت ته دی باس سره هیڅ قسمه تعلق نشته دی. خو سوال دا دی چې دا باس د کوم ځای شروع شوه. جناب دا په سوشل میډیا ټویټر ټرندز ورستو په الکترونیک میډیا هم شروع شو. موږ د اول ورځ وای چې پاکستان ته چې د استحکام ضرورت دی نو بل اړخ ته د جعلي خبرونو د لاندې دلته داسې به سونه تیارول کیږي چې ګنې ماحول دی او تر شي
انیشیټ کی جاتی ہے تاکہ ایک کنفیوژن کا ماحول پیدا کیا جا سکے.
د پاکستان د آئین دلاندې د ملک تر ټولو مضبوطه اداره پارلیمنت ده او پارلیمنت به د نورو ټولو ادارو لپاره قانون سازی کوي او دا ځکه چې پارلیمنت کې د پاکستان د ټولو خاریانو په نمائندګۍ منتخب شوی غړي ناست وي. داسې ګنګوسې چې اپوزیشن په ضد قرارداد راوړي. وړي حکومتي سینیټر وای دوی دغه ګنګوسې سره هیڅ قسمه تعلق نشته. بیا نو دا د چا خواهش کېدې شي چې په سوشل میډیا او ریګولر میډیا داسې بحثونه جوړ کړي. صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای دا ځینې هغه خلک وي چې حکومت او اپوزیشن دواړه په خپل قابو کې ساتل غواړي.
د سره په ملک کې یو غیر یقیني صورتحال جوړولو کوشش او دا دواړه طرفونه چې کوم دي هغه په پرشر کې راشي او بعضی وخت کې دا د حکومت چې کوم د ناکامۍ جدید پټولو هم یو کوشش ده. زما خیال دی چې خلکو له پکار دی چې په دې ځان پوي کې چې صدارتي نظام راوستو لپاره د ملک په آئین چې کوم دی دا به ټول پټولو باندې بدلیږي. نو چې تر څو پورې په دې کې بنیادی بدلون نه وي راوستل شوی نو د صدارتي نظام څه چې د اسم دغه نشي کېدی.
په موجوده وخت کې د پاکستان د پارلماني نظام د لاندې سنټ او قومي اسمبلی د پاکستان لپاره ولې څلور آئینی صوبې لکه خیبر پختونخوا پنجاب سند او بلوچستان د خپل صوبو لپاره قانونونه جوړولې شي. خو هغه هم داسې چې په اسمبلیو کې ناس شپږ شپېته فیصدي غړي د نوي جوړیدونکو قانون منظوري ورکړي. پاکستان کې ګلګت بلتستان صوبه دستور سازه ده چې هغه لا هم د وفاقي حکومت د اثر دلاندې چلیږي او هغه ځای کې خود صوبې قانون سازه اسمبلی شته ولې د دغه صوبې نه د سنټ او یا د قومي اسمبلی د پاره غړي لا هم نشته دي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پخوانی سفارتکار او شنون کې مشرف زیدی د نیوز ورځپاڼه کې د صدارتي نظام په اړه یو مقاله لیکلې او د دې خبرې وضاحت کړې چې صدارتي نظام څه ته وایي او که پاکستان کې رایټ شي نو څه ګټې او څه زیانونه به ولري. د مشال رادیو همکار داود خټک د دې مقالې لنډیز تاسو ته دروړي.
اخوانی سفارتکار او شنون کی مشرف زیدی د انګریزي ژبې اخبار دی نیوز انټرنیشنل کې د پاکستان لپاره صدارتي نظام تر عنوان لاندې یو مقاله لیکلی چې مقصد یې دا خبره په ګوته کول دي چې دا نظام د پاکستان لپاره د موجوده پارلماني نظام په پرتله هیڅ سرګند ګټه نه لري. مشرف زیدی لیکي خلکو ته اختیار دی چې د نظام د سرنګوالي په اړه بحث وکړي. خو دې دا هم په ګوته کوي صدارتي نظام په خوا هم کوم خاص ګټه نه دروړي نو اوس ولی په دې اړه بحث پیل شوه دی. دلته دا خبره د یادونه ورده چې په پارلیماني نظام کې وزیر اعظم با اختیار وي، خلک قومي اسمبلی ته د ووټ لاري نمائندگان ټاکی او دغه نمائندگان بیا د وزیر اعظم د ټاکنې لپاره په قومي اسمبلی کې خپل رائے کاروي. دا پارلیماني نظام بلل شي چې دا وخت په پاکستان کې روان دی. بلخوا په لنډو ټکو کې په صدارتي نظام کې خلک نیغ په نیغه د ووټ لاري د ملک صدر ټاکی او په دې حالت کې بیا صدر د پارلیماني نظام په نسبت زیات با اختیار وي. بلخوا مشرف زیدی لیکي خلک باید په دې پوي چې د صدارتي نظام مطلب هیڅ کله دا نه دی چې پارلیمان به ختم شي. پارلیمان په هر نظام کې مهم مقام لري او د ملک په بجټ منزورولو، قوانین او داسې نور مهمو خبرو کې د صدر اختیارات محدودوي. په امریکا کې هم ورته صدارتي نظام دی او پارلیمان چې کانګرس بلل کیږي خ ډیر اختیارات لري. د مشرف زیدی په وینا یو شمیر نور خلک بیا ځکه هم د صدارتي نظام په مرسته ولاړ دي چې ګمان کوي چې په پارلیماني نظام کې وزیر اعظم د منتخب نمائندگانو پر وړاندې کله کله بې وسه وي چې سختې فیصلې وکړي. خو د ده په خبره دا هم بې بنیاده دلیل دی، ځکه چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په موجوده حکومت کې ډیر داسې کسان چې منتخب نمائندگان نه دي د مهمو وزارتونو مشري کوي یا د مهمو مشیرانو په څوکیو ناست دي او ورته حالت په پخوانیو حکومتونو کې هم وو. د زیادی په وینا صدارتي نظام ته اوړېدل به ډېر لږ بدلون راولي. بیا یو بل دلیل دا ورکول کیږي چې په پارلیماني نظام کې فدرالي یونټي چې هغه د ملک سلور واړه صوبې دي د مرکز په پرتله زیاتې مضبوطی وي او په صدارتي نظام کې بیا مرکز ډیر مضبوط وي. خو د مشرف زیدی په خبره که څه هم په صدارتي نظام کې په فدریشن یا فدرالي نظام د صدر اختیار لږ زیات وي، خو بیا مشکل دا دی چې څنګه صدر نیغ په نیغه منتخب کیږي. نو داسې د صوبو گورنران به هم نیغ په نیغه منتخب کیږي، نو دا به د صدر لپاره مشکل وی چې د صوبو په ټولو منتخب گورنرانو یو شان کابو ولري. نو په دې دلیل دا به د صدر مشکل زیات کړي. د دې مشکل لپاره پخوانی پوځي مشر ایوب خان د ون یونټ په پالیسي سره ټول ملک په یو صوبه ګرځولې وو. خو د مشرف زیدی په وینا د اغي نتیجه په 1901 کې د پاکستان د ماتېدو په صورت کې راغله. دلی کې آیا مونږ یو وار بیا د 1901 تاریخ تکرارول غواړو؟ د دې ترڅنګ مشرف زیدی لیکي په صدارتي نظام کې د عام اولس رسایي چارواکو ته راکمیږي. په پای کې مشرف زیدی لیکي چې د صدارتي نظام په اړه بحث یو سنجیده بحث نه دی.
داود خټک په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړی او د حزب اختلاف مشر یوسف رضا ګیلانی وایي نه غواړي چې په سینټ کې نور د حزب اختلاف مشري وکړي او له دې څوکۍ استعفا یې د خپل ګوند مشرتابه ته ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې په سینټ کې حکومت د سټیټ بینک ترمیمي قانون د یو ووټ په اکثریت منظور کړ، خو د سینټ په دغه غونډه کې د ووټونو اچولو پر مهال یوسف رضا ګیلانی په شمول ځینې نور د سینټ غړي موجود نه وو. په دې د حزب اختلاف کې شاملو ګوندونو نیوکې کړې چې دوی وینا دغه غړو د خپل غیر موجودګۍ په ترڅ کې حکومت سره د دې قانون په منزورولو کې مرسته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد سره ظاهر راکوي.
په سینټ کې د سټیټ بینک ترمیمي بل منظوري دی وروستو په اپوزیشن ګوندونو د انتقاد له وجې د جنوري په 1 د سینټ په غونډه کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مخکښ یوسف رضا ګیلانی په سینټ کې د اپوزیشن لیډر د چوکۍ نه استعفا ورکړې او وایي دی نور نه غواړي چې په دې چوکۍ پاتې شي.
I have already submitted
دیوی ما لوړان دینه د اپوزیشن لیډر د عہدې نه خپل مشرتابه ته استعفا ورکړي چې زه نور په دې چوکۍ پاتې کېدل نه غواړم. کله چې وټونه اچول کېدل نو تا د 1.5 منټو لپاره غونډه وزنډوله چې معنی دا ده چې تا حکومت ته سہولت ورکړو او د پاکستان او سینټ په تاریخ کې زه په لومړي ځل ګورم چې د سینټ چیرمین هم ووټ ورکړو. نو زه ګڼم چې په هیڅ د بې پرې شخص تا له داسې نه کول پکار. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو ټولې 50 او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ټولې 20 چوکۍ دي او د جنوري 25 نیټه د سټیټ بینک ترمیمي بل وړاندې کړی شو. د دغه ترمیمي بل په حق کې 30 او په مخالفت کې یې 20 رای اچول شوی وي. په دغه موقع د پاکستان پیپلز پارټۍ د مخکخ او په سینټ کې د اپوزیشن لیډر یوسف رضا ګیلانی، د عوامي نېشنل ګوند د سینیټر عمر فاروق، او د سینیټر مشاهد حسین سید په ګډون ځینې سینیټران د سینیټ په غونډه کې موجود نه وو. په پاکستان کې د یوسف رضا ګیلانی استعفا ورکولو ته د سیاسي چارو شنونکي څنګه ګوري؟ مشال ریډیو چې په پیښور کې د خبریال او سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو پختل نو هغه وې
پیپلز پارټي اپوزیشن سره او خپل خپل د پارټي نور خلکو سره هم دوکه کوي او د حکومت ملاتړ کوي او د چا په وینا چې کوي ارچا ته پته ده. او ته په هغه وخت باندې د سینیټ نه غیب شوې چې کله په هغه کې یو بل پاس کېدو چې ستا پارټي هم د هغه خلاف وه. او دا خو د اپوزیشن خلکو د باندې نیوکې نه دي کړې، د باندې خپل پارټي ځوانان چې کوم سینیټران دي هغه وي چې موږ چا سره سترګې لګولو پاتې نه یو. دوی چې د پارلیمان کې کوم کردار ادا کړی د پیپلز پارټي د مشر په تور باندې هغه د پیپلز پارټي سترګې ټیټې کړې خلکو ته مخامخ نه دي. دپاره زه په خپله دا ګڼم چې دا لګیا دی لوبه کوي، سیاست کوي او خپل خلک اعتبار کوي، خو زما په خیال خلک اوس په ده باندې نور یقین کولو تیار نه دي.
د سراج ظهیر رپورټ چې د شنن کې محمود جان بابر په غک پای ته ورسید. اوریدونکو بخنه غواړو چې وخت کم و، دا رپورټ مو پوره نشر نه ک 15 بجې شوی د سلام ممنه د خبرنو لنډی سره.
پر مکه د سور سورنګ او درې منګل ول بغدی خلکو سره تر پونه جګړه وروسته لکښویش پونکي او د حزبی خپل کور ته تللی دي. زایو سیدون کې نور سید نن لګښه به مخکې مشره دوتو چې د جګړې لویریش پونکي عیسا خان او د حزبی په ځنګل کې پټ شي وو چې لړز باندې وروسته نن خپل کور ته ستنه شو دي. تر دې مخکې د کور مې پولیسو ویل وو چې پرون ماسپخین د سور سورنګ او درې منګل ول بغدی خلکو سره جګړه پیل شو چې پکې وطن وجل شو او نور جوبل شوی. د پولیسو ځای مشر نجیب علی بیگا مشال ډوته ویل پرون په یاده سیمه کې یو مشترکه غره ته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رمه بیول وا چې ورسره د بغدی خلکو جګړه کړې وه. د شمالي وزیرستان په میرلي کې ناڅرګند وسلوالو یو تن په بمبرید کې وژللې. پولیسو او ځایي خلکو بیګا مشال ډوته ویل پرون د میرلي په نورک سیمه کې یو ځای اوسیدونکی محمد ولی په ګاډي کې روان و چې د بمبرید ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې دا دوهم هدفي برید دی. د پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا جمهوری غورځنګ مشر وایي چې د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ګراني او غریبي زیاته شوې ده. مولانا فضل الرحمن پرون په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې چې د ګرانۍ له وجې ولس له مشکلاتو سره مخ شو چې له امله یې دوی په مارچ میاشت کې د حکومت ختمولو لپاره د لانګ مارچ کولو پرېکړه کړې. خو د کورنیو چارو پخې وزیر شیخ رشید احمد تېر ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ویل لانګ مارچ به فضل الرحمن ته هیڅ ګټه ورنه کړي. یاد وي چې حکومت د موږ د خراب معاشي حالت ته ذمہواري په پخوانیو حکومتونو اچوي. او طالبانو د افغان شخصي ټلویزیون او اریانا په کابل کې دوه ځای خبریالان نیولې دي. د خبریالانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي چې د کسانو په حراست کې د خستو وجه نه د معلومه. د اریانا ټلویزیون مشر شریف حسن یار نن په ټویټ کې ویلې دي وارس حسرت او زم حجاب چې بغیر له سواجی په حراست کې اخیستل شوي کورنۍ اندېښمنې دي. او په طالبانو د استخباراتي ادارې جنرل ډایرکټر چې ویاند ویلې دي چې دغه دواړه خبریالان د دوی د ادارې په تحلیل کې نشته.
اسرائیلم مومندو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوم. اوریدونکو په دې نیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي، نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. په خیبر ضلع کې چارواکو د خوګاخیلو ځینې مشران او سیاسي فعالان د دې پر ضد مقدمې درج کړې او ځینې کسان نیولې هم دي. پولیسو دا مقدمې د عامه نظم ساتنې د قانون له مخې جوړې کړې دي. مشران وایي چې دوی په تورخم کې د خپلو جایدادونو د خوندیتوب او روزګار لپاره د تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل پر ضد د قانون په چوکاټ کې احتجاجونه کړي ول. دوی تور پورې کوي چې حکومت له غوښتنو څخه د پرشا کولو په خاطر د دوی پر ضد مقدمه درج کړې دي. په پاکستان قانون کې د نظم ساتنې دفاع په کومو حالاتو کې استعمالېږي؟ همدې ته د مشال لډیو خبريال فرهاد شینواری کتنه کړې ده.
د خیبر پولیسو یو چارواکي خپل نوم او غږ نخ پرولو په شر د جنوري په 13 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مینټیننس اف پبلک آرډر یا د عامه نظم ساتلو سیکشن 3 لاندې د خوګخیل قوم په یو شمېر کسانو باندې اف آی آر درج کړی او تر اوسه د خوګخیل قوم یو مشر او جمعیت علما اسلام فی ګوند مفتی اجاز په شمول څلور تنه نیولي. د خوګخیل کوم مشران وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نیشنل لاجستیک سل سره د خپلو قومي مشترکه ځمکو په سر شخړه را روانه ده او دې ادارې ترې له مقرر شوي حد نه زیاتې ځمکې لاندې کړې او تعمیرات یې پرې پیل کړې او چې موږ سره یې کومه لوزنامه کړې وه د هغې نه یې سرغړونه کړې. نو په دې لړ کې یې د نیشنل لاجستیک سل او امنیتي ځواکونو پر ضد احتجاجونه کړي وو. نو د کوم ویرولو لپاره را باندې دا اف آی آر درج کړي چې د خپلو جایزو غوښتنو نمو په شا کړي. د خوګخیل قومي کمیټې یو غړی لطف الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی په تورخم کې د خپل مشترکه جایداد د حفاظت او روزګار لپاره په دوامداره توګه پر امنه او قانوني طریقې سره احتجاجونه کړي او غیر قانوني لارې نه د خپل کړي.
دا د خپل حقوقو لپاره دی، دا یو پر امنه جدوجهد دی، دا د آئین او د قانون په چوکاټ کې دننه دی. څومره میاشتونه چې زموږ په دغه تحریک کې چې کوم دی کنه د مفتی اعجاز سے په سربراهۍ کې دا تحریک چلوله دی، مکمل پر امنه پاتې شوی دی، د آئین او د قانون په چوکاټ کې پاتې شوی دی.
دا چې د مینټیننس آف پبلک آرډر یا د عامه نظم ساتلو دا دفاع پولیس په کومو حالاتو کې کارولی شي، په دې هکله د خیبر ضلع یو قانون پوه ایډوکیټ فرهاد اپریدی وایي
په مشکوکو خلکو چې دی وګڼي یا داسې شواهد وي ورسره چې دا د پبلک آرډر یا پبلک سیفټی ته یا د حکومت ځنې ادارې یا حکومت خلاف دی داسې څه کولی شي، داسې څه اقدام کولی شي چې پبلک آرډر ته خطر وي، نو دی دا تین ایم پی او لاندې اکشن اغستې شي. د ضلع ډی سي چې کم دی یا پبلک آفیسر هغه سره دا اختیار دی چې هغه د دې د اریسټ د گرفتاری آرډر وباسي او بیا دا که فرض کا گرفتار شي نو دا د درې میاشتو پورې دی په بند کې ساتلی شي، په جیل کې ساتلی شي. البته دویمه خبره دا ده چې مونږ ګورو نو دا خو یو څه باډینیټ یا ماتحت قانون دی چې دا اول د ارډیننس په شکل کې رااله، بیا اسمبلی وته د قانون شکل ورکه. خو بل طرف ته د دې ملک اساسي یا بنیادی قانون چې آئین پاکستان دی نو د هغې آرټیکل سوارلس نواخله تر نولس پورې، نو په دې کې هغه ټول بنیادی حقوق دي د ملک د عوامو، دی د حرکت ازادي ده، ورته دی په ټول ملک کې به خطر ګرځېدی شي، اظهار رای ازادي ده دی ته چې دی د خپل حقوقو د غوښتو لپاره د پرم نه احتجاج ازادي ده.
د رصد او تعمیراتو ادارې یا نیشنل لاجستیک سل چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په تورخم کې د خوګخیل قومي مشرانو په خوخه او رضا باندې ورسره ټولې لوزنامې کړي او له مقرر شوي حد نه زیات ځمکه یې ترې نه ده لاندې کړې. د خوګخیل قوم نه کسیزه کمیټه کې ورته پنځو غړو په لوزنامه لاسلیکونه کړي، خو د دغې کمیټې یوازې څلور تنه غړي یې نه مني او احتجاجونه بی بنیاد دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونا زنجیرونا
پپاو کم 7:00 بجو،
تاندی ہیلی
پپاو باندے 7:00 بجو،
دو مشال تر رنا لاندے
پسلور 7:30 بجو.
د ورسک د اوبو لبنده د مومندو لوري ته د وتل نهر په پرخولو د سیمې کروندګر خوشاله دي. وای د دوی هغه په سلګونو یې کړه ځمکه چې تر دې وخته شاړه پرته وه د اوبو ته زیاتېدو سره به آباده شي. د نهرونو محکمه وایي تر دې وخته چې 5000 ایکړه ځمکه خړوبېدله، د نهر د پراخېدو سره به 3300 ایکړه ځمکه اوس خړوبې کې. شانواز ترکزه نور حال په دې رپورټ کې درکوي.
د ورسک بند محمود ته د وتلي نهر د ارتوالي سره د نهرونو د محکمې پوینه چې 2 کاله پس به 3300 اکر ځمکه خړوبېدل شروع شي. په دغه نهر د ارتوالي کارونه لس میاشتې وړاندې شروع شي وو چې د پوره کېدو موده 2 کاله ده. د ورسک بند میچنې په اړه خبرې کونډه د دغه نهر نه وړاندې 5000 اکر ځمکه خو خړوبېده، ولی په کال 1922 کې چې دغه نهر جوړ شوی دا اول وار دی چې د ارتوالي کارونه په شروع شوي دي. محمد حسن اجیدی کوون وسیدون کې سپینګیره دی وای هغه وخت دا نیر جوړ شو تر مټه او شوقدر پورې وي او بت لی د نولس سوه اویم نه هغه اوبه بندې شوي خو د یکون پورې د نیر اوبه بیا هم راتللې خلکو شاړې ابادول شروع کړل نو د کروندو اوبه یې بیخي ورکه شوې دی اوس خوشبین دی چې نیر ار چی او د کروندو اوبه یې پوره شي
هغې نه وروسته هلته چې بیا کله اللیګل نخې خلکو ولګولې اور سیز نخې ولګېدې نو هغې په وجه باندې دلته ناکام شو تقریبا نیم نهر چې کومه نیمه خاوره وه د میچنۍ دې طرف ته مکمل قسم للمه پاتې شوه ځکه چې په جمی کې که موږ غنم کرو نو هغې له موږ په غلا اوبه راولو نه چې د هغې زموږ خپلې اوبه نشته دي
په دې نهر د محکمې پوه نه چې یو ارب او شپږ کرور روپۍ خرڅ راځي کاسه یې غټول دي او نوې کاسه او یا لوښی پوخ او د کنکریټو جوړېږي ځای خلک وایي پخوا به پر دوی هر رقم سبزیان هم ټوکولې خو دا پنځوس کاله کېږي غنم په باران کری ولې د نهري نظام د ختمېدو وروسته دوی نور هیڅ رقم کرونده نشي کولې دا چې د دې نهر نه به د اقبراک پنډیالې تحصیل پورې هم ځمکې خړوبې دي نو د دغه سیمو اوسیدونکي زیارتګل مشال رډیو ته وایي د ده هغه بچو یا ځینې همزولو چې د پنځوسو کلونو کم عمره دي هم د دوی په سیمه کې په تیر شوي نهر کې اوبه ونه لیدلې
یواځې اوبه راتلی چې موږ دا پټې اوبه کول چې شکاڼال به جوار جوار بیا کول چې
نو اوس
اوس اوبه نشته دا چې شر دي نو پټې شر دي بند کمه دي ابلاک اسکل اوبه هم نشته
د ورسک بننه تر یکه ونډه لږ تر لږه پنځوس واړ او غټ کلی دي وو ویلج کونسلونه او یو نیبرهوډ کونسل پکې جوړ دی آبادی د اتیا زرو زیاته ده د زراعت محکمې مومند پوینه چې د کروندې جوګزم کې د لس زرو اکړو هم زیاته ده خو د اوبو د لاندې ځمکې تر دې وخته پنځه زره اکړو نه سیوا ده د نهر د ارتوالي سره به د دریو زرو نه زیاته اکړه ځمکه نوره هم د اوبو د لاندې راشي د دې نهر د ارتوالي دپاره د کوز محمود سماجي کارکوونکي جلیل خان مومند څو وارې په پېښور های کورټ کې مقدمې هم کړې وې د تیرو لسو کلونو راهیسې د اوبه خورو د محکمې سره یې درخواستونه هم ورکړي مشال رډیو ته وویل هغه په دې نهر د ارتوالي په دې عمل کې د کروندګرو لخوا نگران هم مقرر شوی چې ګنې د نهر کارونه څاري دا چې د یکونه تر د دامان شهید او مټه پورې سیمې بیا هم د دې نهره خو نشي اوبه کېدی نو د محمود د کمشنری د چارواکو پوینه چې د نهرونو زراعتو او د وابډي د محکمو لخوا په یو غونډه کې فیصله شوه د ورسکه وتلې نیر به تر یکه غونډه ولې د یکه غونډه تر د مټې پورې ځمکې به د محمد ډیم نه د وتونکې نهر په اوبو خړوبول کېږي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہ واری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یو کیلو هرتز لنډې صفې 2110 15,000 14,500 او 1,380 کیلو هرتز دا مشال رادیو دا او تاسو خبرې غړې اوري د پاکستان پنجاب صوبې پولیس وایي هغه کوم رااله کې نیولې چې په کمپیوټر کې په پبجی نومې لوبه کې تر ناکامۍ وروسته د خپل کور سلور کسان وشلې تر دې وړاندې د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم ورته پیښې مخې ته راغلې دي د نفسیاتو ډاکټران وایي د دې لوبې کوونکي په دماغی ناروغي وخت کیږي او شمیر ورست تر بلې پر زیاتېدو دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت برابر کړی دی چې د پبجی په نامه گیم یا لوبه څه ده، د دې منفي اړخونه څه دي او د نفسیاتو پوهانې په اړه څه وایي. راځئ چې دا رپورت واورو.
د پنجاب پولیس وایي د لاهور هغه 13 کلن هلکې نیولې دي چې په مبینه توګه په پبجی گیم کې تر ناکامۍ وروسته د جنوري پر 13مه خپل مور، ورور او دوی خوندې وژلې وي. تر دې پیښه وروسته پر ټولنیزو رسنیو هغه بحث بیا تود شوی دی چې حکومت باید پر دې کمپیوټري لوبه بندیز ولګوي. د دوی په وینا د همدې لوبې له کبله د لاهور تر دې پیښه وړاندې هم د ملک په بیلابیلو برخو کې ځوانانو او پیغلو یا خودکشي کړې دي او یا هم نور خلک وژلې دي. اوس پښتنه دا ده چې د پبجی په نامه دا گیم څه دی او څنګه کیږي. د قاسم سعیدی په نامه د دې لوبې کوونکی وایي دا د انټرنیټ له لارې یو داسې لوبه ده چې زیاتره وخت پکې لوبغاړي یو له بل سره په جګړه بوخت وي. د ویل لتیرو شاوخوا درو کلونو راهیسي د لوبه کوي. د زیاته کړه چې د دې لوبې کوونکی هغه وخت زیات جذباتي او په غوسه کیږي چې د لوبې په منځ کې یا څوک مداخله وکړي.
یا د سې گیم د چی فیلینګز حساب سره یې گیم په وخت کې ته په گیم کې اخته، یعنی په جنگ کې، جنگ په وخت کې هغه فایټ د سې لکه ریالټي چې وی لکه په رښتینې ژوند کې چې اخته وي، نو هغه کې د سې حالات راځي چې ته په یو زیات هغه کې اخته وي. په جنگ کې په دې وخت کې تاسو ډیسټرب دي، یعنی په عذاب دي کې نو وخت کې کېدل شي چې سړی غوسه شي.
خو قاسم سعیدی ویل د خپلې تجربې پر اساس ویلای سي چې ذهني ناروغان په ژوند کې شخصي ستونزې لرونکي او کم عمر الکان او نجونه باید دا لوبونه کړي. په پېښور کې د نفسیاتو ډاکټر عرفان الله وایي د انټرنیټ پر مخ کېدونکې د لوبې دومره خلک متاثر کړي دي چې هر میاشت دوی ته په لسګونه دماغي ناروغان ورځي.
موږ ته په میاشت کې کم از کم د 19 تر 1.5 پورې مریضان د پبجی گیم زپلی راځي. په دې گیم کې بنیادی نقصان دا دی چې د مقابلې او د گیم ګټنې یو جذبه په سړی کې را پیدا شي. هغه په دې کې چې مخکې سټیج ته لاړ شم، مخکې سټیج ته لاړ شم، په دې چکر کې دا لوبغاړی چې وي نو دا بې خوبه شي او د ده عادي ژوند چې دی هغه نورماله پاتې نه شي. بعضې وخت څوک دي ډېر وخت بې خوبه پاتې وي او دماغ یو ملته کې ګنجلک نښتی وي، نو دوی ته دا پته نه لګي او دوی نورو خلکو ته نقصانات ورکي. لکه پای کې یو هوموسایډل یعنی د بل وجنا او سویسایډل ځان وجنا، دغه سي تفکرات، دغه سي سوچونه د دماغو په مختلفو حصو کې پیدا کیږي.
په کوټه کې د نفسیاتو پو ډاکټر غلام رسول مشال رډي ته ویل چې د پبجی په نامه لوبه کوونکی له کورنۍ او ټولنې د پریکېدو له کبله په ذهني ناروغي اخته کیږي. د ویل مندي او پلرونه باید پر خپل اولادونو ژور نظر وساتي چې آیا هغوی خو موبایل او کمپیوټر تر ضرورت زیات نه کاروي.
اول چپو کې بچان سي دي هغه یو دم لګي مزه خراب تای سي زکه دای په نقصان او په ګټه شس خلاص کدی په گیم کې انوال سو او ډېر جنان لاړې به د یو شی چې دی بچی چې هغه له پروسس نه راوځي. د زه مور پلاټ د نصیحت چې هغه په خپل بچان باندې سپیشلی په کمره کې سپیشلی له شپې له خوا سپیشلی خاص کار ځینی بار بار دا او خونه تور نه نوځي او حالته دی ګول ابزرویشن دا کې چې د یو موبایل تر حزيات استعمال وینه او هغه نشانه اندادي چې بچی چې دی ډوډۍ پریږدي هغه چې دی له خپل سره تعلقات هغه کې کله کله یو داسې زرک زرک په کوم کښې شي باندې خوابه دې کږي، غوسه کږي، ناراضه کږي، نو دا د نشانن دي چې هلک چې دی په موبایل کې استعمال شوی.
د یادونې وړ ده چې پر ټولنیزو رسنیو ګڼ شمېر خلکو په لاهور کې په مبینه توګه د پبجی گیم له کبله تر رامنځته شوې پېښې وروسته غوښتنه کړې ده چې حکومت دې زر تر زره پر دې کمپیوټری گیم بندیز ولګوي. د پاکستان د مخابراتو ادارې یو ځل پر دې گیم بندیز لګولی و خو بیا یې بیرته اخیستی و.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، دا و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته خو سلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدم کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه
د خوست خبریالانو او د رسنیو کارکونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمه ایزو رسنیو اقتصادي ستونزو هوارولو ته پام وکړي. دوی اندېښنه څرګندوي که د سیمه ایزو رسنیو اقتصادي ستونزې هوارې نشي او د فعالیت لپاره ورته مناسب سهولتونه برابر نشي تر ډېره پایښت نشي کولی. بل لوري ته ځایي طالب چارواکي وایي رسنۍ د خپل فعالیتونه د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې برابر کړي او د ډېرو خپرونو پر ځای د خپرونو پر کیفیت تمرکز وکړي. نورحال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې
په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو خبریالان او کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلولو او پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوی زیاتوي رسنۍ په افغانستان کې د وروستیو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه دي او که اقتصادي ستونزې حل نشي تر ډېره وخته خپل فعالیتونه روان نشي ساتلی. د غرغښ د سیمه ایز تلویزیون خبریال عبدالقیوم قیومي مشال راډیو ته وویل اوسنی حکومت د سیمه ایزو رسنیو ته په ټولو برخو کې پاملرنه ډېره کړي.
رسنۍ باید ووایو چې تر ډېره باید په اقتصادي خاص تکویوی تر څو دغه خبرونه تر سره کې او بلدا چې باید په خبري برخه کې دوی معلوماتو ته پر وخت لاسرسي ولري. نو هله مداغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي ځکه همدار رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
خوستي خبريالان او د رسنیو کارکونکي داسې مهال د رسنیو د راتلونکو په باب اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینو سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کړی. آزاد خبريال رحمت الله وایی که خبریالان د ځینو خپرونو د چمتو کولو لپاره آزادانه فعالیت تپریخ ول شي د ټولنې د خوالي او شته ستونزو د رسنیزه کولو لپاره به ډیر څه وکړي.
که رسنۍ ازودي پریښودل شي لکه بلابل پروګرامونه د دغې د چمتو کولو لپاره د موقع په لوس ورشي نو رسنۍ به ښه پرمختګ وکړي ښه کور به وکړي د ټولنې د بهبود دپاره د ټولنې دپاره د خلکو دپاره به ډېر څه وکړي. فلحال دپاره اندېښنه دغه ده چې دغه وزیر چې مثلا شاید دغه موسیقي او یا ځینې نور شیان کنه ځینې خپرونې دانې بندیز ولګي یا محدودیتونه لوشي کنه نو ایډي دپاره اوس یو څه هغه ستونزې شته دي چې د مارکیټینګ برخه او ځینې نورې برخو ته به زیان ورسوي مشکل ورسوي.
په تیر نظام کې رسنۍ د اوږدو کلونو لپاره د ملي او نړیوالو ډونرانو له مالي ملاتړه برخمنې وې. آزاد خبریال سردار شفق وایي هغه وخت د رسنیو مسؤلینو او د امتیاز خواندانو د ترلاسه کیدونکو مالي امکاناتو ډیره برخه شخصي کاروله او ډیره لږه حصه یې رسنیو ته ځانګړې کړې وه.
دوی به په سلو کې 80 سلنه پیسې جیب تر اچولې یا 90 سلنه پیسې او 100 سلنه پیسې به پر رسنۍ مصرفولې. دوی هغه وخت په مارکیټینګ باندې کارونه کله چې د نړیوالو ټولنې مرستې بندې رسنۍ لستوندو سره مخامخ شو. ان دغه دای چې اوس په ډېر ولاتو کې یو شمېر محلي رسنۍ تړل شوې دي که اوس رسنۍ غواړي چې څنګه څه په خور او درېږي او سکوت نشي مسولونو ته په کار د مارکیټینګ باندې کار وکړي د خپل نشرات په لوړاوي باندې کار وکړي تر څو دومره پیسې تر لاسه کړي چې هغه له سکوت څخه ځانونه بچ وساتي.
بلخو په خوست کې طالب چارواکي وایي کچېری رسنۍ خپل خبرونه د خپل مادي او مانوي امکاناتو له چوکاټ سره سم عیاري کړي په خبرونه کې به خواله راشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي رسنۍ د خبرونو د زیاتولو پر ځای د خبرونو معیاري کېدو ته پام واړوي.
که چیرې د رسنۍ د خپل منفي او مثبت رپورټونه په داسې رقم ته عیار کړي چې د نظام تخریب نه وي کې نظام ته مشوره او نظام ته په ګوته کول وي دا به ډېره ښه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه په کې څه ناڅه ډېر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خپرونو سربیره 14 سیمه ایزې راډیوګانې او 3 تلویزیونونه فعال دي. خو د نورو ولایتونو په شان اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو اوري.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د کرهنه ریاست په سلور ولسوالیو کې په سلور سو جریب ځمکه د ډول ډول میوه لرونکو بوټو د باغونو جوړولو کارونه پیل کړي دي. باغوانان دا کار ستایي او وایي چې پخوا هم دغه سي چارو ښه نتیجه ورکړي ده. د کرهنه ریاست چارواکي وایي چې په بڼوالو ته په وسایلو ورکولو سربیره د بوټو د پالنې روزنه د امراضو د مخنیوي درمل او کیمیاوي سرې هم ورکوي. نور حال په دې رپورت کې.
د باغونو د جوړېدو چارې په بډیکوټ ولسوالۍ کې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري د جنوري په 1.5 نیټه پیل شوې. په دې موقع د یاد ریاست مرستیال قاری فضل رحمان خبریالانو ته وویل
د ام په برنامه د تیر په 4 کال هم د ننګرهار ولایت په څلور ولسوالۍ چې هغه بډیکوټ په چراغان هسکې مینه غني خیل ولسوالۍ دي په 400 جیره بزمکه کې د مالټو لیمو شفتالو الوچو سره املوک او مڼو باغونه جوړوي.
بل لور ته کروندګر خوشاله دي چې په ځمکو ورته میوه لرونکي بوټي کېنول کېږي. یو تن کروندګر وایي چې که بزګرانو ته پر ځمکو باغونه جوړ شي تر ډیره به د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
دا باغونه چې وکرل شي دا د ټول ملت ته او د کلي ته او خاریاو ته ډیره فایده ورکوي. اوس غواړو د ماسخاتو نه چې موږ سره کومکونه وکړي دا باغونه راته جوړ کړي دي پټو کې دا ټول د کانان د میوو په دغه باندې نور فصلونه رابط شي او خپل پټو کې میوهجات بوټي وکړي مالټه وکړي نور بوټي وکړي د خیر سره چې دغه کوکنارو د نور حاصلاتو نه لاسپسر شي.
یو بل تن کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې لبنوالو سره دی تر هغې د بوټو په روزنه کې مرسته وشي تر چې باغونه یې په حاصلاتو راشي.
موږ داسې یو چې دا باغونه یې موږ له کینوله دا انجینران راشي او موږ له وایي چې دغه د وی غواړي داسې نه چې راته وی کرله او بیا سر نه راښکاره کوي او نه راځي که نه نو چې موږ سره کومکونه وکړه په دوی کې په سره کې چې تیشه دې لګي نو چې موږ سره مرسته وکاندي. موږ دومره ځمکه بنده کړه 15 جربه ځمکه هم بنده کړه ولاکن وسه یو رقم وسه هم شته دی خو همدې دپاره هم بنده کړه چې موږ له دا حاصل وکاندي.
د دوی د غوښتنو په وړاندې د کرنې او مالدارۍ ریاست مرستیال قاری فضل رحمان وایي والو ته د همکاري موسسي له لوري د بوټو د روزلو خوونه د امراضو د مخنیوي درمل او نور اړین وسایل ورکول کیږي.
پروژې برنامه بزګرانو ته او بڼوالو ته د بڼوالۍ وسایل کیمیاوي سرې او روزنیز پروګرامونه هم ورکړي. په ننګرهار ریاست تیر کال هم په 3000 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي وو او په راتلونکي کې هم یو پلان لرو چې دغه افتتاحیه یوه بیلګه ده.
د افغانستان ننګرهار یو زراعتي ولایت دی. کروندګر وایي که د کرنې په برخه کې له افغانستان سره همکاري موسسي په پراخه کچه خلکو ته میوه لرونکي باغونه جوړ کړي تر ډیره به له بهرنیو ملکونو څخه د میوو په واردولو کې کموالی راشي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 19 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4 بجو،
تاندې هیلې
په پاو باندې 4 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د سبا نویو خبرونو تفصیل مو واورید. د نن ورځې خبرونې په لږه شیبه کې پای ته رسیږي خو دومره وخت مو ته ساتلی چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه یو وار بیا درته وړاندې کوو. اسرار مومن ته مایک سپارم چې په سټوډیو کې راسره.
کورمکی د سور سورنګ او حقدری منګلو د بغدې خلکو سره تر پرونې جګړې وروسته ورک شوی شپونکی او د هغه زوی خپل کور ته تللی دي. ځای اوسیدونکي نور سعید نن لږه شیبه مخکې مشله ډوته وویل چې د جګړې له ویرې شپونکی عیسا خان د هغه زوی په ځنګل کې پټ شوی و چې له ډزبندې وروسته نن خپل کور ته ستانه شوي دي. د کورمې پولیس وایي پرون ماسپښین د سور سورنګ او حقدری منګلو له بغدې خلکو سره جګړه پیل شوه چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د پولیسو ځای مشر نجب علي بیگا مشال ډوته ویل پرون په یاده سیمه کې یو مشترکه غره ته د سور سورنګ یو شپونکی خپل رمه بیولې وه چې ورسره د بغدې خلکو جګړه کړې ده. د شمالي دوستان په بیرلي کې ناڅرګنده وسلوالو یو تن په بمی برید کې وژلې دي. پولیسو ځای خلکو بیگا مشال ډوته ویل پرون د میرلی په نورک سیمه کې یو ځای اوسیدونکي محمد ولی په ګاډي کې روان وو چې د بمی برید ښکار شو. په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې دا دویم هدفي برید دی. د د پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ یا جمهوري غورځنګ مشر وایي چې د موجوده حکومت د نااهلۍ له وجې ګراني او غریبي زیاته شوې ده. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په کوټه کې له خبریالانو سره خبرو کې ویل چې د ګراني له وجې ولس له مشکلاتو سره مخ شوی چې له امله یې دوی په مارچ میاشت کې د حکومت ختمولو لپاره د لانګ مارچ کولو پرېکړه کړې. یادوي چې موجوده حکومت د ملک د خراب معاشي حالت ذمواري په پخوانیو حکومتونو اچوي. طالبانو د افغان شخصي ټلویزیون ریارا په کابل کې دوه ځایي خبریالان پرون نیولې دي. د دې خبریالانو د کورنۍ غړي او ملګري وایي چې د دې کسانو په حراست کې د اخیستو وجه نه ده معلومه. د اریانا ټلویزیون مشر نن په یو ټویټ کې ویلي د وارث حسرت او اسلم نجاب چې بغیر له څه وجې په حراست کې اخیستل شوي کورنۍ یې دښمنې دي. بلخو د طالبانو د صوبتي ادارې جنرل ډایرکټریټ ویاند ویلي چې دغه دواړه خبریالان د دوی د ادارې په تحویل کې نشته.
اور دن کو اسرار علم ممندو چې د خبرونو لنډی سي تر باور ول هم دې سره د خبرې غړې او د نن لپاره د مشال نه حساته خبرونه پاته رسیږي. زنه چې به مېره او زما ټول ملګري تاسو نه اجازه غواړو. تاسو یو خسته مخامل لري او سبا سحر به په 9 بجو بیا ستاسو سره کلیک. خدای پامن.